لس بجې شوې. په را روان یو سات کې به اوریدونکو ته وایو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان همکارۍ ته خوشبیني ښودلې ده او وایي چې دا خوشبیني بې دلیل نه ده. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه الوتکو له تازه بریدونو مو هم خبرو. نور رپورټونه به مو لرو. ځوان فکر پروګرام او پښتون په یو ویشتمه کې هم مه هېروئ. پیل له خبرونو کوو. د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې د غیر مسؤوله وسلوالو د هغه قومندان د نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې د لسګونو ملکیانو په وژلو تورن دي. د امریکا د سرمفتش دفتر په یو ریپورټ کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته یو ایسایډ په لسګونو میلیونه ډالر ورکړي، خو په دې وزارت کې فساد موجود دی. او د امریکا مشکوکو بې پیلوټه الوتکو په یو برید کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژلي دي. پاموکړی بشپړ خبرونه ته. د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې د غیر مسؤوله وسلوالو د قومندان د نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې د لسګونو ملکیانو پر وژلو تورن دي. د کورنیو چارو وزارت په وینا د ملیشیا قومندان عبدالحکیم شجاعی چې د نیولو حکم صادر شوی، خو نوموړی د تېښتې په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی نجیب دانش آزادۍ رډیو ته ویل چې د شجاعی نیونه د دوی لپاره لومړی توپ لري او هڅې روانې دي چې نوموړی زر تر زره ونیول شي. د چولې تر اوسه پورې نوموړی نه دی نیول شوی. خغلی دانش په اړه وویل چې شجاعی د تېښتې په حال کې دی او پر لپسې خپل ځای بدلی. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې حساب ځواکونه وایي تر نمایي زیات افغان او بهرني پوځیان د سړک د غاړې د بومي حملو او د ماینونو په چاودنو کې وشل کیږي. د حساب د ګډې قومندانۍ د پلان رسیال د ماینونو د کشفولو او شنډولو لپاره د خپلو نوو هڅو د اعلانولو په ترڅ کې پرون وویل د افغان ځواکونو 200 ډلې به د روزلو ترڅنګ په داسې وسایلو سنبال شي چې ماینونه په اسانه کشف او شنډ کړي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د روان لمریز کال له پایله تر اوسه پورې 1292 افغان پولیس وژل شوي دي. د امریکا د سرمفتش دفتر په یو ریپورت کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته یو ایسایډ په سلګونو میلیونه ډالر په داسې حال کې ورکړي چې دغه وزارت کې فساد موجود دی او د مرستو د لګولو حساب یې هم ورڅخه نه دی اخیستی. د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د سرمفتش په ریپورت کې ویل شوی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته له دې سره چې اداري نیمګړتیاوې لري د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالر د مشارکت د قراردادونو پر اساس په داسې حال کې ورکړل شوي چې د دغو پیسو د مصرفېدو په اړه لږ اطمینان موجود و. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پروژو ته د اټکل له مخې 268 میلیونه ډالر ورکړي، خو بیا یې مصرف نه دی محاسبه کړی. او یو هندي لیکوال چې له طالبانو څخه په 1993 میلادي کال کې د حیرانوونکي تېښتې په اړه کتاب لیکلی او په پکتیکا ولایت کې وژل شوی ده. پولیس وایي وسلوالو طالبانو د هندي الاصل لیکوال د پنځشنبې په شپه د خپل کور مخته وویشته او مړی یو جمعه ته نږدې واچوه. نه څلوېښت کلنې بنرجي چې په سید کمالي مشهور او په پکتیکا کې د روغتیایي چارو ترڅنګ د ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړول، تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې د هغې د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بنرجي په 1990 میلادي کال کې وروسته له دې افغانستان ته ولاړه چې له یو افغان سوداګر سره یې واده وکړ. د کابلي والا بنګالۍ ښځه په نوم د دې د تېښتې په اړه کتاب په هند کې تر ټولو زیات پلورل کېدونکی کتاب و او هندي سینما په 2003 میلادي کال کې ورڅخه له طالبانو څخه تېښته په نوم فلم جوړ کړ. د امریکا د مشکوکو بې پیلوټه الوتکو یو برید کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي د جمعې په سهار وختي د شمالي وزیرستان په درګاه منډکلي کې پر یو کور دوه توغندي وشتل شوي. امنیتي چارواکو ویلي وژل شوي کسان ټول سخت دریځي وسلوالو. هغه سیمه چې دا برید پکې شوی د حقانی د شبکې پوخ سنگر بلل کېږي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. پاکستان د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو مخالفت کوي او دا د پاکستان له ملي حاکمیت سرغړاوی بولي. څارونکي وایي د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کم کړي دي او په روان کال کې دا ډول بریدونه شمیر 30 ته رسیږي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوي. بلخوا د پاکستان پولیس ادعا کوي چې د ګلګت د حملې اصلي طرح یې نیولی دی. په دې حمله کې چې د جون په میاشت کې وشوه لس تنه بهرني غرختونکي وژل شوي وو. د ګلګت د سیمې پولیسو پرون د پاکستاني طالبانو پخوانی قومندان قریب الله چې په حسن مشهور دی د حمله د طرح په شک ونیو. وسلوالو کسانو د سکل د جون په درویشتمه نیټه د ننګا پربت د غره د څوکې په لمن کې بهرني غرختونکي او د هغوی پاکستاني لارښود ووژل. په وژل شوو بهرنیانو کې یو امریکایي چې د چین تابعیت هم درلود، درې اوکراینیان، دوه سلواکیان، دوه چینایان، یو لیتوانیایي او یو نیپالی و. پاکستاني طالبانو او د جندله ډلې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. ملالا یوسفزی چې د ښځو تعلیم لپاره د مبارزې له کبله په سوات کې طالبانو ټپي کړې وه، نن د 2013 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کوي. د ماشومانو د حقونو هالنډي سازمان به ملالا یوسفزی ته 100,000 یورو په حق کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړي. 15 کاله مخکې 14 کلنې ملالا یوسفزی د خپلو یادښتونو د لیکلو یوه لړۍ پیل کړه چې په هغې کې په سوات دره کې د سخت دریځو لخوا د نجونو پر زده کړو د پابندیو په اړه انتقادي لیکنې کولې. نوموړي د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو لخوا په مرده کې وویشتل شوه، سخت ټپي شوه خو ژوندی پاتې شوه، اوس په برتانیا کې اوسیږي. د شل ډلې مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې پرانستل شوه. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو مشران په دې غونډه کې د اقتصادي ودې، کارموندنې، بانکونو د شفافیت او د مالي اعلنه ورکولو سره د مقابلې په اړه خبرې کوي. د سوریې شخړه د دې ډلې د خبرو په رسمي اجنډا کې شامل نه ده، خو اټکل کېږي چې پر سرمشریزې به یې سویری غوړېدلی وي. د غونډې په پرانیستلو کې وینا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شل ډلې مشرانو ته وړاندیز وکړ چې د سوریې د شاوخوا وضعیت په اړه بحث وکړي. پوتین وایي د غونډې ځینو برخوالو له ما څخه وختي پر نورو موضوعاتو چې زموږ په لومړنۍ اجنډا کې شامل نه دي خبرو ته وخت او فرصت ورکړم، خو د نړیوالو سیاستونو تر ټولو مهم او ضروري موضوع په ځانګړي ډول د سوریې د شاوخوا وضعیت دی. ما وویل چې سمه ده، په دې به په ماښامنۍ کې خبرې وکړو. ګومان کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د کیمیاوي وسلې د کارولو په خاطر د سوریې رژیم ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي اقدام پر اړتیا ټینګار وکړي. پوتین ویلي هر راس پوځي اقدام به يرغل وي. امریکا وایي چې د دمشق په سنډه کې د اګست 28 نیټې په حمله کې د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلې کار اخیستی چې په نتیجه کې 1400 تنه وژل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سوریې د رژیم پر ضد یو لړ اقدامات تصویب کړل چې پر اساس د سوریې پر رژیم د هر ډول پوځي اقدام لپاره 90 ورځې مهلت ټاکل شوی، خو ویل شوي چې امریکایي مځکني ځواکونه به په دې عملیاتو کې برخه نه اخلي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر به د نړۍ له سترو هیوادونو سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر د خبرو مشري کوي. روحانی دا اعلان پرون د ولسمشرۍ په ویبپاڼه کې وکړ. د ښاغلي روحانی په ویبپاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له دې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به یا د راتلونکو خبرو مشري کوي او یا به د خپل وزارت کوم چارواکي ته دا دنده سپاري. تر دې مخکې له سترو قدرتونو سره د ایران د خبرو مشري د دغه هیواد د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په غاړه وه. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویندوی مایا کوشیان سیسس آزادی رادیو ته په مرکه کې ویل چې میرمن آشتن له ایران سره خبرو ته چمتو ده. د ویچک پوری استازی کاترین آشتن او د ادری چمدری هیوادونو د خبرو د زر تر سره پیلول لپاره پوره تیار دي او موږ له ایرانی لوري سره په تماس کې یو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د سترو هیوادونو په استازیتوب له ایران سره د خبرو مشري کوي. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلمی رسول د پاکستان همکارۍ ته خوشبینه دی. دا چې ولې په دې اړه به په یو رپورت کې درته معلومات وړاندې کړو. د غزنی سیمه ییز چارواکي وینن سهار وختي په دغه ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. د نښتې جزئیات به هم په همدې خبرونه کې ولرو. په شمالي وزیرستان کې مو نن سهار وختي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له یو بریده خبره و چې پاکستانی چارواکي وایي شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. که وخت نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. پښتون په 28مه کې او ځوان فکر پروګرام هم د دې یو سات برخه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان همکارۍ ته خوشبینی خي او وایي چې خوشبینی بې دلیل نه ده. سلمی رسول دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې تیرونه افغان ولسمشر پاکستان ته ولاړ او د دغه هیواد د نوي حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلمی رسول وایي چې د پاکستان د نوي حکومت همکارۍ ته خوشبینه دی. او په دې باور لري چې طالبان بیا وخت نشي رسیدای. زلمی رسول پرون له فرانس څلور ویش خبری تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل له پاکستانی چارواکو سره ورستیو خبرو افغانستان هیلمن کړی دی. تیر اونۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوو ورځو لپاره په اسلام آباد کې و چې په لړ کې د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف او نورو پاکستانی چارواکو سره وکتل. دا په پا پاکستان کې د می د میاشتې له انتخاباتو او د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته له نواز شریف سره د حامد کرزی لومړۍ کتنه وه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د دولت ځینې عناصر په دې تورن دي چې په پراخه پیمانه د طالبانو مالی مرسته کوي، دا ډله کنټرولوي او پناه ورکوي، خو اسلام آباد ظاهرا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې تلویزیون ته وویل کابل د اسلام آباد له نوي حکومت سره ډیرو ښو اړیکو ته بې دلیله هیله من نه دی. د زیاته کړه فکر کوي چې اوس په پاکستان کې دا درک رامنځته شوی چې پاکستان خورا زیاتې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې له همکارۍ پرته نشي حل کېدی. شاغلی رسول له افغانستانه د ناټو په مشه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو د قوت بندلو په اړه اندېښنې رد کړې. ویل په دې برخه کې زیاته مبالغه کېږي. د دې په وینا طالبانو په سرجنې دوبه کې ډېری هلې ځلې وکړې چې داسې وشي چې ګواکې د 2014 کال په پای کې دوی بیرته واکته رسېدای شي، خو بریالي نشول. د افغانستان د بندنیو چارو وزیر همداراز ویل طالبان د افغانانو لپاره هیڅ راز جذابیت نه لري، ځکه چې د دوی کار یوازې وژل دي، دوی د افغانانو لپاره له دې پرته بل څه نه لري. زلمی رسول همداراز ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د 80% سیمو امنیت په خپل ساتي. د پاینی حال کې ول چې په هلمند او کندهار کې څو ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د غزنی سیمه ایز چارواکي نن سهار وختي په دغه ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکړي چې د دوی په وینا په کې لس تنو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبل وخت دی. وایي طالبانو تر نښتې وړاندې لومړی د سیمه ایزو پولیسو پر یو پوسټه برید کړی و. سید شاه ساقیم یې په اړه تفصیل راکړي.
نخته نن سهار وخت د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو لوي پوسټي سره شوې ده چې په کې د چارواکو په خبره شپښتنه طالبان وژل شو او څلور نور جو بل دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي طالبانو سهار وخت د دغه ولسوالۍ په ابراهيم خيل وکړي کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټه برید وکړ، خو وایي د برید لپاره سره سم سمته د طالبانو پر ضد پاتون کول کې هم رسیدلی چې بیا ورسته د دواړو خاړو ترمنځ نخته شوې ده. وی نخته تر لند ځند ورسته پات رسیدل او د وسلوالو ځنی وسلې او یو جسد هم د جګړې په میدان کې پاتې شوې دي.
مراله زنګو سره سم یو څلور بجې دیوا د خاوري مخالفین او د ابراهيم خيل په پوسټ باندې حمله وکړه. چې پولیس او کلک مقابله وکړه او دغه پولیس سره مقابله په نتیجه کې شپږ نفر مخالفین له بینه تللي دي. یو مل ټکا یو مل کلاشنکوف پولیس ولا سره ولاي ده او یو مل مخالفین د جنگ په میدان کې پاتې ده.
د سوال وای په نخته کې سیمایزو پولیسو او پاتون کوونکو ته کوم ځان زیان نه دی اوخته. طالبانو لا تر اوسه د پیښ په اړه څه نه دی ویلي. وړ مورز د اندړو ولسوالۍ په عبدالرحیم کلی کې یو نوی کلن دینی عالم هم له دوو زامنو سره په خپل کور کې وژل شوی و چې د وژلو مسؤلیت یې طالبانو ومانه.
و موردل چې په غزنی ولایت کې حکومتي چارواکي ویل طالبانو سره نښته کړې ده او دوی دا کوي چې د لسو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. د کونړ امنیتي چارواکي هم دا وکړي چې په وټپور ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو برید کړی او پکې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. رهلان وري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل زاده رادیو ته ویل د پنځشنبه د ورځ یو لسنیمه بجې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر کې د وسلوالو طالبانو یو ډله په نخښه کړی چې پکې 15 تنه وژل دي.
که در منطقه کمبیری ولسوالی وټپور بمباردمان صورت گرفته که دریجه قاری محمد رحمان که پدر فلکناز میشه یکی از قماندان مشهور طالبان بوده.
د وټپور ولسوالی په گمبیر کې بمباری شوی چې په نتیجه کې د قماندان فلکناز ورور قاری محمد رحمان چې دا هم د طالبانو له مشهورو قماندانانو څخه وو د خپل نورو څلور ملګرو سره یوځای وجل شوی
کې با چهار نفر همکارانشان کشته شدند و اینا د قتل چندین تن از مردم بیگانه ما یادس داشتند.
قاری محمد رحمان د مهم دولتي مامورینو او د ډیرو بیگناه کسانو په وژنه کې لاس درلود. هغه وای په دې وروستیو کې نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي چې وسلوالو مخالفینو ته یې ګڼ زیانونه اړولي.
تیاره بی پیلوټ نتایج بسیار خوب داده، واقعا بسیار هدف خوب میزن.
په کونړ کې بی پیلوټ الوتکو ډیره ښه نتیجه ورکړي، واقعا چې ډیر ښه هدف ولي، او دوی تر اوسه توانیدلی چې د طالبانو مهم کسان او مهم مرکزونه لمنځه یوسي.
تونستین که طالبا از بین برنگ
لدی وراندی پا یو برید که خپل فلکناز تپی شوه و
گذشتهشان باز یک بمبار داشتن که فلکناز خودش اونجا زخمی شد
او تو ملگری وجل شوه و چه فلکناز پا زخمی حالت که امنیتی زواکونو تا پلاس ورغله او وست بندی ده. امنی قماندان وای چه دا وجل شو کسانو خپلوان ور تراغلی او غختنه وکره چه دا جسدونو دا انتقال اجازه ورکری، دوی هم اجازه ورکری دا. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اروزګان ولایت کې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د قمندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت د دوهم ځل لپاره تقریبا یوه میاشت مخکې د عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم صادر کړ. حکیم شجاعي د لسګونو ملکي کسانو په وژنه تورن دی. په دې اړه تفصیل د ناجیا صافی په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي په اورزګان کې د لسګونو ملکي کسانو په وژنې تورن غیر مسؤول وسلوال یو مشخص ځای نه لري او د تیښتې په حال کې دی، ځکه خو تر اوسه نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي چې د عبدالحکیم شجاعي نیونه د دې وزارت د کار په لومړیتوبونو کې دی او نیولو ته یې د پولیسو هڅې زیاتې شوې.
د شجاعي نیول کېدل له تېرو څو ورځو راهیسې د کورنیو چارو وزارت د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي او زموږ هڅې روانې دي چې څنګه وکړای شو شجاعي ونیسو. امنیتي ځواکونو په شدت سره خپلې هڅې زیاتې کړې دي، خو متاسفانه دغه کس په یو ځانګړي ځای کې نه وي، نو له همدې امله موږ نه یو توانېدلي چې تر اوسه نوموړی ونیسو. خو زموږ کارونه په شدت سره جریان لري او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره یې ونیسو.
د کورنیو چارو وزارت د دویم ځل لپاره د عبدالحکیم شجاعي د نیول کېدو امر شاوخوا یو میاشت مخکې د اروزګان د خلکو له شکایتونو وروسته ورکړ. خلک ادعا کوي چې دی په خاص اروزګان کې وسله وله ډله لري، د سیمې خلک ځوروي او تر اوسه پورې د څه باندې سلو ملکي کسانو په وژنه کې لاس لري. سونه مخکې د مدني ټولنې ځینو سازمانونو او د اروزګان قومي مشرانو په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې نوموړی ولې تر اوسه نه دی نیولی. په دې غونډه کې د اروزګان یو قومي مشر محمد حنیف حنیفي وویل چې له شجاعي نه امنیتي ارګانونه ملاتړ کوي او اوس هم په لنډي ډول خلک ځوروي. شاوخوا یو کال مخکې د کورنیو چارو وزارت د عبدالحکیم شجاعي د نیولو امر کړی و، خو شاوخوا یو میاشت مخکې شجاعي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د نیولو لپاره چا اقدام نه دی کړی. هغه همداراز پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل او ویویل په سیمه کې د 150 سیمه ییزو پولیسو قمندان دی. په خاطر دې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون تور لګولی و چې د ولسمشر دویم مرستیال عبدالکریم خلیلي له شجاعي څخه ملاتړ کوي، خو د خلیلي دفتر بیا دا ادعا رد کړې وه. بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا ویردوي چې ګنیزنې جګپوړي چارواکي د شجاعي ملاتړ کوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د شمالي وزیرستان په غلام خان نومي سیمه کې د جمعې په شپنه وخت د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې شپږ سغدریزي وسلوال وژل شوي او درې ټپیان شوي. دا په روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو دویم برید دی. له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان پولي ته څیرمه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په غلام خان کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د جمعې په شپنه وخت د شمالي وزیرستان د غلام خان په درګه منډۍ نومه سیمه کې د شکمنو سخت دریځي وسلوالو پر یو مرکز دوه پرله پسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شول. ځایي دولتي مسؤلینو لا تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو اټکل کیږي چې وژل شوي سخت دریځ وسلوال د اقانی شبکې غړي دي. دا په روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو دویم برید دی. د شمالي وزیرستان یو تن دولتي مسؤل د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر یو کور دوه توغندي وویشتل چې په ترڅ کې کور په بشپړه توګه له منځه لاړ. دا هغه پوینا په دې سیمه کې د اقانی شبکې وسلوال سخت دریځ دی لري. د ډیورن کرخه تصویر مده شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د بیلا بیلو ډلو وسلوال سخت دریځ ور پکې میشتي چې په پاکستان کې دننه او همداشان په افغانستان کې هم لاسوهنه کوي او د ترهګریزو پیښو او ځانمرګي بریدونو لپاره ور پکې ورلېږي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر ضد د عملیاتو د پریکړې لپاره د روانې میاشت په نهمه نیټه د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس را بللی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان نوي حکومت د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې پر قبایلي سیمو به د امریکا د بې پیلوټ تالو تکو بریدو نه روان وی. ذبیح الله شفق، ازادي رادیو، پېښور.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پښتنو په تاریخ کې د یو پر امن خپلواک او علم او هنر ولاړې ټولنې د جوړولو لپاره وخت په وخت علمي، روحاني، سماجي او سیاسي تحریکونه راوچت شوي چې یو پکې د بایزید انصاري په مشرۍ د روښانیانو تحریک هم و. په نننۍ خپرونه کې چې کوربه شاهین بونیری د پښتون په یو ویشتمه کې هم دا مسله څېړل شوې، ورپسې د ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
پښتون په یوشتما کې
ستلمشه اوریدونکو، زمونږ په تیر خبرونو کې تاسو د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځ فکر خورېدو پر شا د عواملو په اړه واوریدم. دغه سخت دریځ فکر دواړه اړخته د تشدد په پیښو کې سرګند شو او د پښتنو ټولنه، اقتصاد، کلتور او سیاسي تحریک ډیر اغیزمن کړ. د خبرونه په دې لړۍ کې اوس بحث کوو چې د پښتنو په تاریخ کې د یو پر امن خپلواک او په علم او هنر ولاړې ټولنې د جوړولو لپاره وخت په وخت علمي، روحاني، سماجي او سیاسي تحریکونه راوچت شوي دي چې یو پکې د بایزید انصاری په مشرۍ د روحانيانو تحریک هم وو. کرپوهان وایي د روحانیانو تحریک د مغل بادشاه اکبر په زمانه کې د بایزید انصاری په مشرۍ کې د وزیرستان د کانیګورم سیمینار اوچت شو. په پیل کې دا یو مذهبي تحریک و چې مرامې د پښتنو روحاني اصلاح وه، خو بیا وروسته د دې تحریک له برکته د پښتو ژبې، ادب، کلتور او سیاسي مبارزې ته هم ډېره وده ترلاسه شوه. پیر روحان سوکو په دغه اړه د پیښور اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو کارپو ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
پیر روحان چې دی نو دغه خپل نوم خو بایزید انصاری دی کنه. د وزیرستان کې د دغه پلار او نیکونه هلته سټل شوي که مثلا انصاری قبیله وي، خو هلته برقی قبیله چې کوم ده یا ور مر چې کوم دي په وزیرستان کې، نو دا هغوی سره په کانیګرم کې، کانیګرم هلته کې والا سره، نو دوی د هغه زهدي خو داسې شوي چې د وخت سره د نیکه تلی و هندوستان ته، او الته کې جالندر کې جالندر سره یو اوتله آباد سره بس کې دانشمندان نو دا چې اختیار کې د شروع راځي دوی لرنل دا او په خلګو
پیروخان یو باعمل عالم او صوفی و چې د قلم او پوهې په وسیله د ټولنې اصلاح غوښتله. مغل په دې پوهېدل چې که په پښتنو کې علمي او سیاسي بیداری راشي نو د هغوی واک ته خطر پېښېدای شي. له دغه کبله یې د روحانیانو د تحریک مخه ونیوله او دغه شان د پیروخان مذهبي او روحاني تحریک یو سیاسي بڼه واخیسته. ډاکټر رجول شاه خټک په دغه اړه نور وایي.
د اول خپل تعلیمات د تصوف یو نوی فلسفه راوسته او غالباً د دنیا په تاریخ کې دا لومړنی سړی دی چې حالانکه صوفیان خدا سوي چې هغه امن او ځان ته او تزکیه نفس او دا ټولې مرحلې چېرته ګوښله شي نوي خو د داسې ونه کړل. دې وویل چې دا شر چې کم دی په سوسایټۍ کې یا کم غلط رسمونه رواجونه چې دي یا دا زمې نورې غلطي عقیدی چې دي نو دا د دې خلاف د باقاعده یو مهم شروع کړو یو آغاز یو کړو د خپل تحریک نو مخالفین ورته رامخته شول. نو یقیني خبره ده چې دم تور را واخیسته او دغه وخت د لوی کورونو لوی واړه جنګونه هماغه ځای کې شوي خو دی بیا راز داخل اکبر بادشاہ ته هو خپل کتاب خیر البیان لیکن یو دغه وخت د اکبر بادشاہ بادشاہی په هندستان باندې نو د چې په خبر تر راغله نو دا چې څو شو چې عام خلک ته ویل کېدل کړه د دې ډېر پکې ځای باندې د تاریخ پرې دو نو بیا خپل د رضا او ملګری ورپسې دغه نه راغله د سواد نه مناظرې وشوې ارتو چې دا ټولې خبرې وشوې خو اخیری بیا چې کوم دی مسله یعنی وسلوال جنګونه شروع شي هم د مغولو سره او هم د نورو کسانو سره نو دا بیا په یو جنګ کې دغسې شهید شو د چې رقم تحریک بنیاد یخې وو نو هغه تاریخ په ځای ونه درلودنه پس د مریضانو د اولاد چې کم دی هغه ډېر په مخه بوتلو او دا یو مسله تاریخي جنګونه څه کله یو کله بل کله بل نو د اکبر بادشاہ نواز یعنی تر شاه جهان پورې یعنی په نن کې څومره لویه زمانه ده د دې تاریخ شروع.
د پښتو ادب او کلتور د چارو یو بل کارپو ډاکټر پرویز مهجور خوشګي وایي د پښتنو په خاوره د بیداری د ټولو نه لوی تحریک د روحانیانو تحریکو ځکه چې د تحریک د پښتنو د ټولنې د اصلاح سره سره د پښتون فکر په ابیاره کې یو مهم کردار لوبولو او د هغه خلکو مخې ونیو چې د مذهب په نومې پښتانه د وهمونو او یرې په تیرو کې گیر کړي وو نو موړه زیاتوي
د پښتونخوا په علاقې باندې ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیروخانو یو خو یې ادب ته فایده ورکړه او ادب بنیاد یې کېښود د پښتو ادب دا دونه شاعران یې پیدا کړل بل هغه کلچرلي هم خلک دغه کل په میوزیک کې د هغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړل نو دوی یو سیاسي شعور هم ورکړو دا دی چې ګرځېدو که نه لکه بادشاه خان په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چېره دا د دوی یو سیاسي مقصد هم نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول نه لوی تحریک د ده نه چې کوم دی خوشحال خان د دنه سره اغېستی دی هغه بیا تحریک وچلولو بیا میرویس بابا احمد شاه ابدالي بادشاہ خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی دی بایزید نه تر بادشاہ خان پورې نو دا د هغه یوه کړی ده تر اوسه پورې چې روان دي.
لکه څنګه چې مو واورېده د پیروخان تحریک په راتلونکو وختونو کې خوشحال خان خټک او په شلمه پیړۍ کې د بادشاہ خان په اصلاحي او قومي تحریک جوړ اثر پرېښودو او د پښتنو د یووالي خپلواکۍ او پرمختیا غوندې موضوعات د پښتنو په ټولنه کې عام او د بحث د لاندې راوستل دا یو لوی فکری انقلاب و. د پیروخان د تحریک مهم اړخونه کوم کوم وو؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
روحانیانو دا وکړه کې د پښتنو اجتماعیت یا اجتماعي نظم د پاره یو ګام کې هو او دریم د دې چې کوم د سنگمین د دې پورا تاریخي تسلسل هغه د خوشحال خان خټک په شکل کې دی، د خوشحال خټک په شکل کې دی او هغه د پښتنو د قومي شعور یو باقاعده نظم وړاندې کوي، یو باقاعده منشور وړاندې کوي تاسو ورته تور کولی شي. او دریم د دې سنگمین یا د دې سفر سنگمین تاسو ورته ویلی شي هغه د خدای خدمتګار تاریخ چې وايي بچا خان او هغه سره ملګری هغه د پښتنو د قبایلی تړون تمدنی تړون ته د پرمختګ لپاره زیار وکړو او یو ریاستي تړون غاړې ته وملړل. دا خو یو خبره ده. په دې کې دریمه خبره په دې کې دا ده چې کوم د پښتنو سیاسي لکه سماجي شعور سره سیاسي شعور تړلی وو